یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ رادیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنچیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو هم د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي نه پوهیږي نیول شوي کسان طالبانو چیرته بیولی دي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کي کي پر اهدافو حملې وکړې. د ترکیې د دفاع وزیر ادعا وکړه چې د پي کي کي ګوند پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزي دفتر د جیټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوي دي. د کردستان د کارګر ګوند افراطي ډلې لا د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د عراق په شمال کې خپل مرکزونه ساتلي او له هغه ځایه پر ترکیې د حملو لپاره کار اخلي. ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بے طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یک شنبه وویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه هم بې مفهومه وبلله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکو د پاکستان د ورستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه کړه. دوی له غندنې لږ هاخوا تللي او دفاع وزارت یې ویلي د ځوابي برید امر ته په تمه دي. د ځوابي برید امکانات څومره دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسأله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کیږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریا وایي
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده سو قرار
ځکه چې دوی په ډیر هوسا ډول وکولی شي چې له نالوستو ښځو څخه سو استفاده وکړي.
ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات پیل کړي. دویم نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د پاکستان وروستي بریدونه او اغیز پکې څیړل کیږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو ستړي مشه. د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستان يرغل عمله د اوخت مرګ جوړل داشميري د طالبانو سیمایزو چارواکو تایید کړی دي. له بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستيال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای شوی او یوازې د ځوابي برید امر ته پټام دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني يرغل د بریدونو په پایله کې وڅلوي ختملکان وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبل لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دوه کسان د شفخانه کې وفات شي. د یو سره یو څلور ځفان شوزره او دوه وشتنه ټپیانو.
خو د فرانسوي خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله لقوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شوی شمیر اته څلوېختنه خودلې. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او خزیدي او د یوې کورنۍ سلیر وشتغړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني او عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو ښځه ووژل شو. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شوي یو شمیر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان خاورو برید تر ډیره توجیه او تور یې ولګاوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان یې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي.
خو د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورن کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان لدی عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و موریدل چې طالب چارواکو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بریدونو کرام مرګ ژوبله په ډاګه کړه. ویل شوی چې په دې بریدونو کې ټول ټال 30 تنه ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د پاکستان له بریدونو وروسته کرکې پیدا شوي، خلک مظاهره کوي او طالبان د ځوابي اقدام د چمتووالي اعلان. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کومې خواته بوزي؟ د تحلیل لپاره دا مهال پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج له لندن نه استډیو ته وصل شوی. معارج صاحب، سړی مشي، ستاسو په نظر د جنگ اعلان یا په یو ډول سره د ځوابي اقدام اعلان او دغه راز کرکې په افغانستان کې چې خلک مظاهره کوي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو کومې خواته بوزي؟
سلامونه او احترامات باید تاسو ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبار او دا مسایل یې کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو طالبان اوس په حال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي، مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سره علاقه قومندانۍ نه هدایت اخلي.
بله مارج صاحب، دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسید حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي، وزارت خارجه دغه هیواد صفی استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه لغه جنه بیرته جواب ورکړي، که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت یې غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر ربدي د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم تاکر که در وزارت دفاع وزارت خارجی استخبارات و سرحدی پولیس و سیه یه حقیقتی آب چی بگوریم که چی رو دست مسئله مواقع نسی یعنی وزارت خارجی مقنی جواب نکی بیا مربوطا حکومت لکه افغانستان حق ولی چی در مگر ملتو امنیت شورات اعتراضی مکتوب و لغیر نلیوال محکمون در مسئله تعقیب کی
بله امارت سب جام در مسئله ترازم
جواب را نسی بیا جنگ ترازی
طالبان پا خپلا پا کردنان هم لدیر استونز و سر مخامخ دیتر واسه دوی پا نلیوال سیچ که دوی در مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره
هغه بیره مسله د افغانستان دولت کې څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازي هلته وي که نه وي خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خواته د ملګرو ملتونو کې غړیتوب یې نه ده فاسقه سوی نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده یا غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود دلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښېږي هغه نړۍ ته خطر پیښېږي هلته اقدام وکړي همدې لپاره چې کله په 1945 کال کې ملګرو ملتو سازمان جوړ شو همدغه علت و چې وروسته د نړیوالې دومې جګړې نه جامع ملل له منځه لاړل او دا سازمان جوړ شو چې امنیت په نړۍ کې تامین کړي او د جګړې مخنیوی وکړي دلته یو سوال پیدا شو که چیرې ځکه ملګرو ملتو سازمان د مشروع مطابق تنا توسیعي او واک لري نه مداخله یا نه مثلا اجباري تحمیلی او حکم په مملکتو د غړو سیاسي درې نه یواد دي دلته بیا مثلا مطرح ورکه چیرې په دیو سیمه کې د نړۍ ته خطر پیښې بیا څه کو بیا هغه وخت چې شورا امنیت جوړ کړل بیا زورواکو او دوه ته تقریبا
یعنی پاکستان افغانستان یا د افغانستان حکومت لاري چاري لري په نړیوالو مراجعو کې ډیر مننه کور مودان مارټ صاحب د خبرونه وخت مو کم دی سلامت اوسې مننه چې لمک سره په دې خبرونه کې یو ځای شوې د چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو اوس هم راځو دي چې د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو انتقادونو وروسته اوس د دې حکومت د پوهنې وزارت وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موضوع کې پرمختګ شوی دا چې څنګه تفصیلې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دا ښوونځي پرانیزي اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پدغه موضوع کوم پرمختګ سوی ده د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کوي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه بدنجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي خو په همدې ورځ لښ پغم ټولګي پور تنجونی پرې نه خو دې چې درسونه تکینی ډیری دوی په جړه او سرې سترګې بیرته کورونو تستنی شوي چې مرکی او تصویرونه په رسنیو او خواله رسنیو کې خبرې شوي. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې لدی لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندیدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی وو چې د دوی خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
په همدې حال کې افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د افغان جنو او ښځو لباسي واده کېدو ویره لري. هغه دا چې طالبان ردوي
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی طالبان د نجونو او خزو له باسواده کې دوه ویر لري. خاغلی دریا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ویر لامل دا وخت ک دوی باسواده شي نه لوکوره بهر به په بیل بیل ټولنیزو فعالیتونو کې خکیلی وي. خاغلی دریا وویل
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده سو
که دوی پدیر حسار دول وکولی شي چې له نالوستو خزو څخه سو استفاده وکړي. د کور کنجرو کې تنور مغری اخلی پخلی او پکاری تکینوي په پر لپسې دول ماشومان وتروړي او په دې ډول ساويستلو توزګاری نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اساني سره لکه یو غلام چې استفاده کیږي ونه استفاده وشي
که د نتیجه په اساني مثل برده از اونا بهره کشي شوه.
خود طالبان د حکومت د پوهنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا سه حقیقت نه لري ځکه کدي حقیقت تر لوده ختایس په جریان کې اصل اول نه تشپاغم ټولګي پوري 2.1 میلیون انجن مکاتب او تجدید د نوي زره خزینه خون کې مکاتب او تجدید تدریس کوي په هندونو ټول آزاد دي.
د نوموړي په خبره لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کیږي. فرهاد دریا دا ادعا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونی خوانځیو ته نه پریږدي خو خپل لوڼې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. خاغلی دریا دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې چهار شنبې په ورځ هندي ورځپاڼې د پرنټ هم ورته یوه ادعا کړې وه. ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین په ګډون د یو شمېر طالب چارواکو نمونه اخیستې وه او لیکلي وه چې د دې چارواکو لوڼې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي او پر نورو بیلابیلو فعالیتونو بوختې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته راځو. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. احمد تکلی جزئیات تر اوروي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. خاغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د صنعتي پارکونو برېښنایي څلیر ساعته کړې ده. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که برېښنا څلیر ساعته شي ټولې کارخونې به فعالیت پیل کړي او سلګونو کسانو ته به د کار فرصت برابر شي. نوموړي زیاته کړه له دې مخکې 50% کارخونې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوې وې، خو اوس به د برېښنا له څلیر ساعته کېدو سره ټولې کارخونې بېرته خپل کارونه پیل کړي. په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت چې د صنعتي فابریکو برېښنایي څلیر ساعته کړې ده چې له دې سره به د کارخونو تولیدات ډېر او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. د بشري مرستو په لړ کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته راورسېدل. د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک پرون وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا پیسې کابل ته انتقال شوي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له بشري مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره تر اوسه دا د نغدو پیسو 15مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایی ډالر شپږتی افغانۍ او څلور نوی پوله، یو یورو پنځه نوی افغانۍ، یو انګلیسي پاون یو سل یولس افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه شپېته پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه نهاتی افغانۍ.
اوریدونکو زه دولس نیمه بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اسمت ساروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونې دا برخه زه اسمت ساروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونی زده کوونکي وای د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وای زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه خپل درسونه ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړو ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یو لیسه کې یې په دولسم ټولګي کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
هر وخت مکتبونه، هر وخت خلاصه بي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته دي هغه په خاطر درس به وایي او تشویق بشي، او اوس خو نه درس سیستم نه ټول داسې ناهیلۍ یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یو بل زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي هم داسې بند پاتې سي نو موږ به هم داسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشاله شو. ټول جنکیان دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به هم داسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه په سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغیزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکې زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غری ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
د غنجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یوار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی پنوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سروش کال کې جلد په دغه فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 دیش پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینونه د نختابي او د کرملر او د رنگامزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1200 پایه ماشين لري. تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو، چې اندازه کار چلنسي وو، چې فابریکه په مونټاژ حالت کې وو، یعنی د رنگامزي د نیمه مونټاژ حالت په لکتر زو پاتې دي. نور باف نختابي ګرد ماشينونه فعال دي، یو څه مجدزين کار خسته دي.
د کندهار د نساجي نخي او فشمي فابریکي چې یو وخت پکښې نږدې 1000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمي د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښتارتیا لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشين آلات سي دي، دا سیم انیمیز چې کله به موږ وای چې د مخریب یا غبه فعال سي، فعال به کار بو کی. خو په مجموع کې موږ د دواره د پښمو د نخي د پاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخه کې ارزښت دغه مستریب ترتیا لري.
بلخوا د کندهار د صنایع او مدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي، نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی. موږ پمبه تولیدو، ولی موږ پمبه پتار نو سړولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې نو سړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي، او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره آسان هم نه وي.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونو د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی، چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ورسپانې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څویلو ډډه کړي، او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي. ستارز اند سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي. د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي، او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي. ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي، ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلي. ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه. ورسپانې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله و نه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نکړي چې نورو کړې ده.
دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څېړل کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس په مکړی لانډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی یرغل له امله دا وخت دی مرګ ژوبلې دا شمیرې د طالبانو سیمهییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړې دي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وای چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه مکنی او هوایی تهاجمی عملیات کړی دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایت خپور شوی ویلي د ترکیه پوځیالو تکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړی دي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوې دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتی مسلو په باب خبري وکړې. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوړه کړې ده. جانسن هند ته د خپل لمړني سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا لګواک سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباری وکړي چې په نتیجه کې د باختر دولتي خبری آژانس راپور لمخې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنه ولسوالۍ کې د هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه وو. که څه هم د پاکستان حکومت یا پاوز په دې اړه مستقیمه خبرې نه دي کړې، مګر له پیښې یو ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر درې ولسوالۍ شلتن، مروري او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ و سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې باس کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شنواره صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بس لومړی له تاسو سره پیلو کراته وایست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه ترلاسه کړل؟
سلام نو درنشت پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه لکه نو رئیس په افغانستان باندې بریټ کې لکه دا لومړی ځل دی چې هوایی بریچ په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی او بخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي تر دې وړاندې نو غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي او له هغه وروسته څه چې پیښیږي دا په دې معنا چې پاکستان په تېرو شپږو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي په نړۍ کې لابي د دې لپاره وکړله.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له پوزیسیون سره وبیا د سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پی کې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلمه اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې له دوی سره تماس ټینګ کو. بس د ښاغلي آزاد سره دوام ورکو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړه توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلی، نه فسره حکومتونه تواندلی چې د خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې د هغه بشپړه کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راځي وو. اما دا چې وس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي، یو شاید ډېر واضح دی کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو باندې یا هغه کسانو برید کړی دی چې د پردې باندې د دې پوړاندې وسلوال فعالیتونه کوله. نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو او په کورو باندې برید سوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي کې نظامی وي کې اقتصادي وي، او هر وخت چې دوی غوښتي دي بدلون راوستي دي، هغه کې ټي ټي پی وکه نه و، نو په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله. نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له وکاله رښو؟
یو لامل دا کېدلی شي. ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې دی ولایتونه نیوله نو د ولایتو د نیول سره سم به دی محبسونه ماتوله، او کابل دم چې رانوتل د کابل ارګ تر رسیدو مخکې دی د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل شوي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستاني طالبان او القاعده او داعشیان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمېر پاکستانی طالبان و چې هغه د محبسو څخه د خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
بله، او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درېنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناتو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت و. په هغه وخت مو نه توانېدله چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یوه ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلیږي تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي ودي روزي او هغه تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعاله چې په تیره کې درلوده په بشپړ توګه نړۍ له افغانستان چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزور شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته افغانستان له خاورې ګواښوي. لکن د کرخې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعاله وه، د هغو کیمپونه وه، او وخت ناوخت عملیاتونه ټول د همغه ځای مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرخې اغاړې دی دي، او هغلته دی د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه اوریدلی زه به تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه و چې د اوڅلوېختو په شاوخوا کې کسان یې ووژل، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې دغسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بینالمللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دغه چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي.
نو کومنګ تاسو وو ګورو په خاط وختو ته هم دود کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لمړی د افغانستان ولستا او بیا په بینلی سطح نړیواله ته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکي چې د دوه اصلي هدف څه ده.
شنو رسې دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې د سې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي او کده دې بریټ تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم همدغه وا چې تر اوسه پورې چې دو کم پوزي عملیات کړی ک توکیو او د روسي هوایي حملاتو دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق له باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته دا چې په یو لوی کچ باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ملي نمنګ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین ملي قوانين چې دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماتي او د افغانستان ولس ورنځوريږي نو دا باید په ډاګه شي. او دا دا څنګه ده چې پاکستان دا سیوان ګيري چې دونن پوزي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې او افغانستان د دوه دلاسه په دې ټول لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس اور کړی دي. وردا یو ورځ راضي چې برته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټول هغه تخطیانو چې دوی لري په پوزي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په جدي ډول پښتنه وکړي.
شنو راځي سپتا سو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست ک مثلا یو اته نه لاس میاشتې شاته ولاړ شو مازی راتلون کې ته ولاړ او بخې د شاته ولاړ شو او فرض کو چې ک تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بڅو
هغه پاره وخت خو خوشبختانه چې دوه هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغه نه مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچی عملیاتو توان هم نه درلوده او د جرأت ځان ته نه ورکوه.
مګر د کونار پر د کونار پر ولسوالۍ یو دوامدار حمله کولی
راځم هم دې ټکی ته راځه. نو هغه د عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حاضر څو په دې چې الټر د ناتوز واکول او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایی حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بازي پوزي پروتوکولونه او بازي پوزي لنمحاله تكتیکی تړونه د هغه سره درلودل په هغه برخه کې هم موږ په هغه وخت په د ناتو هغه کم پوزي برخه کې کومي وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو موږ خپل کم اعتراضات چې او کم شکایتونه چې او په ملي شکایت چې هغه هم موږ وړاندې کړو په هغه وخت کې په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه په پوزي غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانوني کونکي ویز منګ طرف ته یا د بنې ټولن طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ وګدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمه لسیزه کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاوس سره کړی دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوزیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانی کړی دي او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوزونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کا او هغه ته اعتراض پانه وسپارله، مناسب وو؟
ګورې لومړی خو پلان کې دا وایم چې په ډیپلوماتیک عرفونو کې احضارول، د سفیر احضارول اول ډیر لوی خبر نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي رسمیت وي، کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی خپل پرېدو په رسمیت پیژنې نه. او په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې دی، هغه پخوانی برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ دریز دی هغه وی کافی وي، او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسنی ولی بیا په تننګ را پورې لارونه وکړه. دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او په ورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده پاکستان کړی دی او د طالبانو سفیر هم احضاریږي. او شارج دفیر او لکه تاسو چې یادونه وکړه، خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چا ته په کې وي اشاره هم داس نه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر کوارډیناتونه مخ سوي تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې برید یادونه، د هغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی، او له غور سره بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی و چې هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، په ټوله کې کافي نه و.
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوزي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بازم د اعلامیه بحث وکړه، هغه ځکه نسته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان ته نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې، د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د خازي امام الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دواوي کیږي. نو کله چې تر دې بریده پوري وی چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چالت نه سه، هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه یاد
لري. توان نشته پکې،
دا توان بیخ نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامی لحاظ.
مننه شنواره صاحب، له پوځي نظره د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
اغه څنګه مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی او د افغانستان پوځي مات کړی دی، نو خو بیا د هغه ادعا په بنسټ باندې چې طالبان لري او په هغه باندې دو مغرور دي بې ځایه، نو بعد پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي، او دا ورته باید ولري چې د پوځي لحاظ علي اقل پاکستان ته درون جواب ورکی. ولی د پوزی محاسباتو او د یو منظم جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوي چې باید طالبان په پوزی دګر کې ولري چې بل هواد د منظم اردو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده. په دې چې هغه خپل تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوز او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق له او د نړیوالو په حق له په پوزي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او دا غیب بنسټ باندې موږ خپل
پوزی تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو ته جوت ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شنو
راځي چې اته هغه ډیر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتواله ولني.
کوم عوامل زغورم شنو راځي بل تاسو نه پوښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې ځوابي اقدام نه مخه نیسي؟ مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دزه وشولې ته کدي خو وخت یادونه وکو یا مقایسه وکو خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي هغه کوم دی؟
تاسو وګورئ نو مخکې هم یادونه وکړه موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی یاستو بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوز درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوز ارتیا او پاغي باندې موږ وسلوال پوز سمبالو پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوزي برید یا تیری وکړي. دا دار ور سره و چې د افغانستان وسلوال پوز د هوایی ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نمخ کې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی اغل ته داسې مثالونه شته چې کوم مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوته ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت موږ درلود پوځي لحاظ همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو دي چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده. دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه کشفی ټولګي دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اته تر نن پورې دا غي پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې اته په دغه وسنې عملیاتو کې هم دا سی ویل شي دی دا غوښنه چې ګویا د هغه الوتکې دي چې په هغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تختول شوی یا پاکستان باندې پلول شوی وي دا غي نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوی. نو په ډیر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې ورچا نه لرو ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابل په حق باندې کولای شو چې د اغا تکتیکونه ګټه پورته کو چې پاکستان په هر ډولي منګي ورته ستنجره
مننه.
او بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هرچا داسې کړنی کړی دي هغه مات شوی دي هغه تورمخې شوی دي او هغه شرمېدلی.
ډیره زیاته مننه. یو روسي پښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې له هم چې ښاغلی شینواری ځواب ورته ویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشټوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
در رهبری کمزورتیا ده تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي، لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبري دومره ډارنه به ورته وایي دا اسلام وکړه او چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لکن څنګه چې په تېرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېر زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو نننای 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه وخسته مننه کوم.